ځوانان له ژونده شکایت تکی نه وي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل نو ښه ترخه که دي له خپل توانه پورته، له خپل طاقت نه پورته نورو کارونو ته لاس واچوه، هماغه ده چې ژوند درته تنګیږي. یعنې په دې معنا سره چې د سړیا احساس کوي، بیا نو دنده بیخي درته خوند نه درکوي، هغه که هره دنده وي. هماغه علت دی چې بالاخره دوی ته زړه تنګون پیدا کیږي، ذهني فشار ورته راپیدا کیږي، تر سټرس لاندې راځي. بالاخره نه دا ژوند ورته خوند ورکوي، نه وظیفه ورته خوند ورکوي، او بس داسې ورته ښکاري چې یاره دا بې مفهومه ژوند ده. او کله کله که ورسره کښېنې وایي یاره دې ژوند نه هېڅ هم نه جوړېږي، شاید معموله جمله یې دا شی وي.
محمد الله آریان وایي هغه ځوانان چې پوهېږي د کار، زده کړو او نورو مسؤلیتونو په وړاندې انګېزه او روحیه ختمه شوې او خوند نه ورکوي، په کار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل دا دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بېلګې په ډول کې یو څوک د دولسم نه فارغ وي، پوهنتون ته د تګ او نه تګ تصمیم لري او نه لري، زړه یې کېږي زړه یې نه کېږي، دی نه وایي، دا په دې معنا ده چې دی لسانس نشو. یو وروسته پاتې والی که یو څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزوری وي او دی بیا هم کار نه کوي، کاري فرصت ورته پیدا کیږي، دا په دې معنا نه ده چې دته بیکاری پیسې راوړي. معمولا بیکاری دی د غربت او د فقر خواته بیایي، او تدریجي بیا دی نسي کولی چې د همدغه خپلې بېغورۍ او بې اعتمادۍ هغه کوم تاوان چې سوی په ډېر وخت کې هم جبران کړي. په اجتماعي برخه کې د خلکو له پامه بدیږي، داسې یو چا په توګه چې یو مبهم انسان ده، داسې یو چا په توګه چې مثبته مشوره نه مني، داسې چا په توګه چا ته په ځان تره هم نه کوي، دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي. کله چې دا تصور را پیدا کیږي، دی په اجتماعي لحاظ هم انزوا ته ځي، دی اجتماعي زیانونه دي. دی د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي، د یو مسؤلیت منونکي انسان په توګه نشي کولی مسؤلیت واخلي. یعنی که موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو، دی د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دی، ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. داسې ته ورته فکر کوي چې دما ژوند یو ماموریت ده، همدانند استفاده وکړه، حرکت وکړه، په خپل ځان باور پیدا کړي، دوستانو نیکې مشورې ومنه، ځینې دوستان او ملګري ځان ته ایډیال وګرځوه چې د یو چا حد ته باید ورسېږم، که بیخي د هغه حد ته ونه رسېږي، د هغه نیمایي ته خو به ورسېږي.
تاندې څنګې خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ.
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحیې وي او هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي، او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ارواپوه استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي، په مخ یې نه رڼا کیږي، او دوی خپله یو قسم بې حسه، بې انګیزې، بې روحي، بې میله وي، هیڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي، ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول دا چې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري، فکري خطاګانې لري، مثلا ډېره توقع کوي، قضاوت کوي، تغیر نقش لري، یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني، ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي، یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډېره فاصله لري. توانایي یو شی، غوښتنې بل شی، اصل قضیه یو شی، د دوی قضاوت بل شی. دویم مورد د هدف ده. ډېری ځوانان نه پوهېږي موږ څه غواړو له ژوند نه، له زندګۍ نه یې هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي، یا د مېرمنې په خوښه، یا د خاوند په خوښه، یا د پلار په خوښه، یا د مور په خوښه راوړي، یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاو وي، وهله وهله، بالاخره سټیسفای سي، اشبا سي او خوسیږي. درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي، یعنی سره دې چې دوی هدف نه لري، فکري خطاګانې لري، ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي. هغه کېدای سي خواله رسنۍ، هغه کېدای سي مخالف جنس، هغه کېدای سي نشي، هغه کېدای سي ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چي. څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، هغه بدلونونه دي. دوی ته ژوند یو نوښت سي، که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي، که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي، که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي، په خپل اتاق کې بدلون راولي، په خپلو ملګرو کې بدلون راولي، دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې، داسې کسله، داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم، زه فکر کوم چې تفریح نه لري، یعنی ډېری ځوانان خسته سي، شپږ ساعته، اووه ساعته، نهه ساعته، لس ساعته، پنځلس ساعته کار کوي، کسل سي، له پښو ولویږي.
استاد ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډیره ملامتی په نورو په کورنۍ په شرایطو په سیستم اچوي چې یعنې هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زوی یم. زه هېڅ راز او هېڅ ډول وسته نه لرم. ټولې وظیفې چې ما پیدا کړي دي خلکو بللی یم، خلکو غوښتی یم، زه هېڅ وسته نه لرم. زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ځای نه کړي چې سیستم خرابه ده. سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې به هم جوړ نه سي. زه پیګم چې واسطې دي او په ژوند کې به هم ختمې نه سي. زه په دې پیګم چې مشکلات ډېر دي او دا به په ژوند کې مساعد نه سي چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونو ته هغه ورکړي. دا وې پنځه یي دا ځوان کوی سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې په همدغه کابل کې چې دی ژوند کوي یو ګدایګري کوي یو بل میلیونر ده. همدغه محیط ده، همدغه خوا ده، همدغه هوا ده، همدغه اپورچونیټي فرصتونه دي، یو پکې میلیونر سو بل ګدای کوي. دا د فرد پورې اړه لري، د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي. هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي، هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي، او هغه انسانان چې ټنبل دي بانې لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولی شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دې د خپلې فکري خطاګانې اصلاح کړي. ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دې نه کوي، ستونزه دې غټوي نه، دا خطاګانې دې اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کوی سي د خپله موخه یا هدف جوړ کړي. دریم قدم کې د ژوند ته حد اقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي سي زموږ له ځوان سره، هغه د انرژۍ مسله ده. دی دې په دې فکر وکړي د ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي. که دی په دې متوجه سي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا دې بدلې کړي د ژوند او د دوی حالت بدلېږي. دا حالت دوه اړخه لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروي ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروي ناروغي، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د ورواپو سره کښېني او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځایه راشروع سوې، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پېښ سوی ده. کله چې دا مسایل راپیدا کړي او بدلون پکې راولي او اروپو کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کېږي او جوړېږي.
ګلونه اورېدونکو، د تاندې څانګې د پای شېبې دي. تر بیا ښه وخت درته غواړم.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
روزګان د افغانستان یو لن امن ولایتونو څخه شمیرل کیږي. د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې یو یې هم داسې نه ده چې ګنی امنیتي وضعیت سلسله نه خده. د دې ترخوا د خار په 3 کیلومټري کې هم طالبانو یو کمربند جوړ کړی او حکومت سره له هماغه ځای کله ناکله نښتې کوي. مسؤلان وایي دوی هڅه کوي چې وضعیت کنټرول کړي، خو یوازې 13 شنبه د افغان پولیسو 28 سرتیري طالبانو د دې ولایت په کیزاب ولسوالۍ کې ووژل. چینارتو ته له 13 میاشتو راهیسې تللې لارې بندې دي او همدا ډول په دهراود ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. دلایل څه شي کېدای شي؟ پر همدې موضوع د دې ولایت د ولایتي شورا له رئیس خغلی امیر خان بارکزی سره خبرې اترې کړې. رئیس صاحب، ښه راغلاست خبرونې ته. اجازه راکړه چې زه پوښتنه وکړم چې د روزګان عملاً اوس مهال څو ولسوالۍ ناامن دي، څو ولسوالۍ سقوط دي، او څو ولسوالۍ داسې دي چې نیمه سقوط ورته ویلی شو؟
مننه. سلام تاسو ته او تاسو ته طریقه ټول اورېدونکو ته مننه. ژوندۍ و چې دا اقدام او صحیح اقدام دی. موږ تقریبا د 15 کلونو راهیسې روزګان ولایت په ډیر سخت حالات کې دي او ډیرې سختې شپې تېروو. روزګانیان موږ داسې ولسوالۍ نه لرو چې اوس زه تاته وایم چې هغه ولسوالۍ کې نو امنیتي وضعیت ښه دی، هغه خلک یو د خوشحالۍ ژوند لري. د 15 کلونو راهیسې زموږ شپږ ولسوالۍ لرو په روزګان ولایت کې چې هغه د ټولو شپږ ولسوالۍ سره لارې بندې دي، یعنی دولتي خلکو پر مخ باندې مطلق مخالفینو په لاس کې دي. او خپل یو لار چې تجارتي لار ده د مرکز کندهار سره لرو، هغه هم د 3 کلو راهیسې د مخالفینو په لاس کې ده. یعنی موږ په معاصره حالت کې ژوند کوو او خپل مرکز ترینکوټ تلور درې یا تلور کیلومتره د مخالفینو سره د 15 کلونو رئیس کمربند لرو آلته نو په خصوصا د 15 کلونو رئیس موږ په جنگي حالت کې ژوند کوو یعنی زموږ د خلکو د عام ولس اقتصادي وضعیت دومره ضعیفه شوی دی چې د جنگو دونه تاثیر ور باندې وکړي ځکه موږ هلته هیڅ نه کمپنۍ نه تجارت هیڅ هم نشته ټول روزګانیان یوازې د زراعت څخه ګټه لاسته راوړي خو زراعت هم جنگو وځپي نو دغه ولسوالیګانې چې دی اوس موږ چنارتو ولسوالی و چې د څو میاشتو راهیسې هلته مخالفین ور باندې لار بنده کړې ده داسې په مطلق ډول چې نه ملکي کس څه شی ورکی د خوراک نه د وال تفریجي نه دی دورې را فریجي یوازې به دغه پلمه ورته کوي که تاسو هغه سیمه علاقه د طالبانو سیمې ته په کډه ولاړ شي نو تاسو کوی سي چې ژوند وکړي او هلته نه او دا چې موږ په غزاب ولسوالۍ کې دغه درلودې دغه څورو جمعخ کې مو ډیر غټ تلفات درلودې ډیر پولیس هم په شهادت ورسېد هغه ټول سیمه د لاس اور کړې واز مرکز د ولسوالۍ د کمانډاني د غيو کم ته ورده چ پاتو او خصوصا هغه وس فعلاً په شالات کې دي ځکه چې 444 کې ته د کومک لپاره کړلې ده
پاګه چې مخکنه واړم کامل نو وایو چې د روزګان سوول سوالي سقوط دي سوول سوالي د حکومت ترول کې لاندې او څومره هم په نیمه حالت یعنی د حکومت او طالبانو ترمنځ په کشو گیر کې
مور شپږ سوول سوالي لرو په شپږ کې خاص روزګان او د شهید اساس سوول سوالي چې د درو کلو رئیس مطلق یوازې هغه یو چرجوالي د دولت په کنټرول کې د نور ټول ولسوالي مو د مخالفینو په کنټرول کې ده دغه یعنی داسې مو په مطلق ډول سکوت ولسوالي نه لرو په روزګان کې خو داسې ولسوالي لرو چې هغه ماسي او هغه یو چرجوالي هغه یو سرای مشتاتلې دي هلته پولیس او اردو او امنیت وکشي دي او په میاشت کې په لسهاو تلفات هم ورکوو داسې مطلق په مطلق ډول سکوت ولسوالي نه لرو په روزګان کې
یو مسله د امنیتی ځواکونو حالت ځای پر ځای کول دي حالت د دوی غزمی دي در حال کې چې تاسو وایي دوی یوازې هماغه ک ولایت مو یاد کړي ترینکوټ په 3 کیلومتر کې اخوا طالبان دي خو حکومت تر خوای وایي چې د ولسوالۍ وزنی ودانۍ یوازې د دوی سره د نور بیرون د حکومت مخالف وسلواندي دوی تا ګراتاک دوی ته اكمالات دا د کوملاري نه کیږي
داسې کسان موږ هلته لرو چې تقریبا د 13 میاشتې هم چې اړول شوی دي پولیس هلته د یو کال هم هلته تیر کړی دي 8 میاشتې هم تیر کړی دي کله مو د مرکز ترینکوټ څخه واړوي هلته شواک کې نور تر یو کال پورې بیا چا پوښتنه نه ده پور کړې چې څو شهید یا زخمي سي بیا را انتقالي او د دې ټول اکمالات چې دي هغه د هوا د لارې څخه دي هلته موږ زمینی خو یو ولسوالۍ ته د 15 کلونو رئیس موږ
لاری باندې دې څوک نه لیکل بارګزه صاحب د چهارشنبې پورز د پولیسو 28 عسكر د طالبانو لخوا د تر کلکه محاصرینه ورسته بل اخر تسلیمېدو په حال کې وژل شو تاسو هم ویل کیږي چې غیزاب ولسوالی دوونه کیږي چې محاصره لاندې ده تاسو هم د ولایتي شورا غړي یاسته یعنی د ولایت مقام سره باید پوره په هماهنګي او یا هم په نور ډول باندې وشوي کولای حد اقل د دې ولایت ستونزو ته رسیدګي وشوي کولای اما ولی یو ولسوالی تر دوونه یو یا په داسې حال کې چې لدین وړاندې کده هراوت یاد کو یا نور ولسوالی یاد کو یا چنارتو چې نګدي سلور میشت کیږي لاره باندې ده اما د غک پورته کول او د خوای د ستونزې د حل لپاره داسې سن کیږي چې بل اخر ستونزې حل شي
ولا موږ خپل په کمانډاني په تشکیل کې یعنی د وزارت داخلي مربوط تل ته کمانډاني کې موږ تراخ فساد د دې لامل شوی دي چې موږ مولاري مخالفین په لاس کې دمو هر ورځ تلفات لرو او هم د سکوت سره مخ کیږو په دې باندې موږ څو ځلې د خپل ما وزیر صاحب داخلي سره د اوستورې مخ کې زور سره کښېنستم هغه سره خبرې وکړې خپل مینه امنیتي ته تقریبا 13 ورځې په کابل کې موږ تیرې کې زه او بعضي قومي مشران چې مینه امنیتي په دې ونه توانی دي چې موږ سره وویني او موږ د روزګان دغه مشکلات سره شریکو یو مسله دا ده چې موږ خپل په کمانډاني کې په پراخ اندازه نه پساستان ته خیالي پولیس ته په تشکیل موزیاتي خو پرسونل کم دی هغه کم پرسونل د دې لامل شوی دی چې موږ هر ورځ هم تلفات لرو او هم سیمې د لاسه ورکو.
یو مسله په سیمه کې د طالبانو په هغه نظامی جوړښتونه دي چې هلته لري، هدف مې د دوی د نظامی مرکزونو څخه دی. په روزګان کې د طالبانو د نظامی مرکزونو په اړه کلونه یو مسله شریک را چې ډیر نږدې زمینو کې د خلکو په کورونو کې او یا هم په سیمه کلیوالو سیمو کې هلته ځای پر ځای دي. په داسې یو حال کې چې هلته جوړښت په دا ډول باندې واوسي، فکر نه کوي یوه د روزګان د نام نه ستر علت دا هم اوسیږي؟
موږ دا مشکل خپل دلته مرکز کې هم شریک کړی دی. موږ هلته دا یو مشکل د ولسونو سره چې دغه دواړه جنگي غاړي چې دي هغه د ولسونو د کورو څخه د سپر په توګه کار کوي کار اخلي. یعنې موږ تقریبا 95 فیصده زموږ ټول امنیتي پوستې د دولت طرفه د خلکو په شخصي کورو کې دي، او پاتې مخالفین خو بیخي 100% هم په شخصي کورو کې دي. هغه خو نه پوسته لري نه ځای لري، هر سیمې ته چې ورسېدې هلته په کور کې سړی وي او که نه یې دی ننوځي کور ته هغه باسي. نو دغه باندې د خلکو پر ذهنیت باندې بد تاثیر کوي، او خلک یو ورځ تر بلې د دولت سره هم فاصله نیسي، او هم د خلکو زیات تشویش دغه دی چې یو سړی کور په هغه ته خو اقتصادي وضعیت د خلکو ډېر ضعیف دی، په ډېر سختي یو کور جوړوي، بیا بل ورځ دولت پوسته پسې غورځي، طالب یو نړۍ په ډبې پر پټاوي، هغه غریب بیا د خپل کور د جوړېدو توان نه لري. یعنی موږ تقریبا 95 فیصد زموږ ټول امنیتي پوستې د خلکو په کورو کې دي. دغه
یو مسله داسې د خیالي پولیسو یاد کړه، حکومت په ځانګړي ډول باندې کورنۍ چارو وزارت ویل چې په دې وزارت کې د خیالي پولیسو سونځه په کامل ډول باندې بشپړه شوې او پای ته رسیدلې. وان د معاشاتو په اړه باندې ویل چې د یو سیستم لاري حواله کوي چې د خیالي پولیسو مخنیوي به کې بيخي حتمي دی. نو بیا څه ډول باندې موږ ویلی شو چې الته خیالي پولیس شته او کوي تعداد یا کچ کشمیري څومره کېدلی شي؟
زه کده اسکه وزیر صاحب داخله ما ژغوري او اوري زوام موږ شهید اساس او ولسوالي لرو چې باغه کې تقریبا 300-350 کسان تشکیل لرو، او هلته 20 کسان موجود دي. موږ هغه سی خاص روزګان ولسوالي لرو چې 300 زیات پرسونل لري، او هلته تقریبا ډیر کم تعداد موجود دغه ستا پولیس، یعنی نیم هم نستا. نو دا زه نه پوهیږم چې وزیر صاحب داخله ولې دا خبره کوي. کچیرم دې نه دی خبر دی، اکلم بیا پښتنه باید وکړي یو څوک راوځي پر روزګان کې چې دا وزارت څنګه دی. زم شي وامه کله چې دا وزارت داخلي ست د حیاتی په ډول څوک راځي بیا په کومندانی کې الته دغه کسان سره کښینی چې هغه خپل دغه د لاسه د سیستم خراب دی، دغه مشوره کوي، دغه نظر کوي، دغه سره جوړ راغلی نور د بل ورځ ګوره برته مرکز سره غلی چې روزګان کې مشکل نه و نه خیالي پولیس و. یوازې ادب پیدا دي چې دی خپل معاملات سره شریکان دی، اول ته چرازم دغه چا سره مشوره کوي، دغه چا نظر کوي، دغه چا سره معلومات اخی ته چا دلته چې دا سیستم خراب دی او خیالي پولیس هم ته.
یوازې د خیالي پولیسو برخه په کورنۍ چارو وزارت کې کنه، دا ملي دفاع وزارت په ځانګړو ځواکونو کې هدف می د عسکرو څخه د ملي اردو سرتیري او همدا ډول د ملي امنیت په تشکیل کې هم تاسو زشته.
موږ یو لیواله روچ تقریبا 2000 کسان اوس کمبوت لري په روزګان کې، 2000 کسان کمبوت لري. هغه سره چې موږ کینو چې ټول کمبوت هغه وایي چې څوک رخصت کړل دي شي ته وي دي پیراره ته وي دي یا سرته وي دي. نو هغه لیوان پر نیمه نه ده پاتې، یعنی نیمه هلته زموږ سره اوس موجود نه دي په روزګان کې. دا یوازې د نن چې په وزارت داخلي کې دا مشکل ست، په ټول نظامی ارګانو کې هم دا مشکل لرو.
تازه حکومت تاسو نوې والی هم درواسته و، ولې په روزګان کې یو والی تر ډیر وخت پورې نه شو پاتې کېدلی، او همدا ډول د والیانو دغه تبدیلی د وضعیت باندې څومره منفي اغېز کړی؟
تبدیلی فکر نه کوم چې ډېر منفي دغه کړی وو. یو شی دی کله چې دی بیا بل دی درې میاشتې څلور میاشتې یا 15 ورته تیریږي، هغه وخت کې هلته جنگي حالات دي، دا هیڅ مناسبه نه وه. په داسې حالات کې ما خپله چې توازن صاحب دی راغلی و دا موضوع مر شریکه کړه چې تاسو موږ تر دې حالات بهتر نه کړي، نور که چیرې هم تصمیم نیسي داسې تصمیم نیسي ونیسي چې د دې څخه موږ ښي خواته بوځي، ځکه اوس موږ فعلاً د ښار وضعیت ښه دی، هلته لږ کنټرول شوی دی. خو دغه تغییر او تبدیل اوس موږ په دغه 4 یا 5 کاله جګړه کې تا تقریبا 14 قومندان د امنیت دي چې روزګان ته راځي، یعنی هلته 3 میاشتې یا 4 میاشتې قومندان تېروي، نور برته تغییریږي. په وزارت داخله کې خپل مو وزیر صاحب سم دا شکایت کړلو دی، په هغه ورځ مهین صاحب چلته راغلي ورته ومې ویل چې زموږ دغه وضعیت تاسو خراب کړی دی، ځکه په 3 میاشتې کې یا په 4 میاشتې کې نوي قومندان ته راستوي، هغه چې خپل د پرسونل یا تشکیل سره دغه کېږي شناخته کېږي، هلته چې شو بد بېخي نه ورته معلومېږي، یوازې د دې معرفت کېږي پر د وخت پرسي نور هغه تغییر کې بل سړی راولي. خپل دغه تبدیلی هم روزګان پر وضعیت ډیر منفی تاثیر کوي.
ډیره زیاته مننه رئیس صاحب، کور مو آباد، تشکر.
کشالو پخار کے جوان کشالے کشالے جوان کشالے کشالے کشالو پخار کے دا کشالے سیاست کاروبار نوے جو کد لیڈر نا تور خامار نوے جو خود بھی نا فتوینا خرسی دی نظرینا خرسی دی دک شالو پخار کی نظری خرسی شولی آکی دی شہیدانو ل شہیدانو ڈکے ادرے خرس شولے انقلابون خرس شول دیر تاریخو خرچول ڈیر قلموں نہ خرچول